کړی چې وای و دیش فیصد خلک چې ځانونه د جمهور غشتون کې ګوند غړي معرفي کوي د روسیې د ولسمشر په اړه مثبت نظر لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې د جمهور رئیس په اړه د یو شمیر جمهور غشتونکو خوږ نظر به رونالد ریګن په قبر کې ناقرار کړي. هغه د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د روان کال لپاره په خپل وروستي خبري کانفرنس کې وویل چې حتی د جمهوري غوښتونکو ګوند یو شمېر هغو غړو چې له پوتین سره یې د ده پر راکړه ورکړه تل نیوکه کړې په دې اړه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نظره ملاتړ څرګند کړی دی. اوباما وویل د کسانو حتی د ډونالډ ټرمپ له دې نظره سره موافقه کړې چې پر روسیه باید بندیزونه لري سي.
Some of the people who historically
یو شمیر خلک چې تل له روسانو سره زما پر معاملو او خبرو نیوکی کړي هغه هم د ډونالډ ټرمپ نظر تایید کړی دی. حتی د هغه لدی خبرو سره چوي پر روسیې د بندیزونو لري سی او د روسیې پر وړاندې د امریکا سخت دریز دی نرم سی او باید امریکا له روسیې سره د ګډو دشمنانو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیل کړي. موافق شوی دی ډونالډ ټرمپ د پوتین د شخصیت په اړه خوږه خبرې وکړه خو چای پروا و نه کړه. منتخب ولسمشر هتا په خپل انتخاباتي کمپاین کې دا خبرې وکړه خو هغه کسانو چې تر پرونه یې د روسیې په ضد د نظر څرګندول کار وو هیڅ ونه ویل. هغه بیا اوس تر انتخاباتو وروسته په ناڅاپي ډول دا پښتنې راپورته کړي چې ولی موږ خبر نه دی ورکړی چې روسیې شاید هغوی له کاندید سره د ټاکنو په ګټلو کې مرسته کړې وي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې روسیه کوچنی او کمزوری هیواد دی. د شاغلی اوباما په باور روسیه پرته له ګاز، تیل او وسلو نور هیڅ داسې تولید نه لري چې نور نړۍ یې د اخیستلو سره دلچسپي ولري. هغه وویل کچېرې امریکایان له خپلې لارې او خپلو اصولو وانه وړي روسیه امریکا نشي کمزوره کولای. کچېرې موږ تر دې خبرو لاندې راسو چې د مطبوعاتو تهدید د سیاسي مخالفینو ځپل او د خلکو د چیرې یا دینی عقایدو پر بنا د حقوق پر ضد تبعیض عادي کار دی نو د روسیې ولسمشر شاغلی پوتین مش کمزوري کولای سي لکه اروپا چې کمزوري کړی ده. جمهور رئیس باراک اوباما څرګند کړ چې په چین کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې له پوتین سره مخامخ تیزی خبرې وکړه او ورته ویل چې د انټرنیټي پروګرامونو له هغولو لاس واخلي. اوباما وویل ما د کی جی بی پر پخوانی رئیس ټینګار وکړ چې دا کار دی بند کړي.
خبریاست د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډېر پام برقی یا الکترونیکی موټرو ته اړولې ده. هر کمپنی هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړي شي. لوسید موټرز کمپنی داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتر مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقی موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشي او ګمان کیږي چې د تسلا په وړاندې به په جدي سیال بدل شي. حاضر دمه تسلا موټر په برقی موټرو کې مخکښ دی. د لوسید موټرز کمپنی ایر ای وی موټرونه ډیر لوکس او پراخ جوړ شوي. راز راز تفریحي وسایل او امکانات لري. بیټرۍ 100 کیلو واټ ده او له همدې کبله په یو وار چارج 640 کیلومتر مزل کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتر لار کچ کولی شي. د لوسید موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2013 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $1,00,000 ایښودل شوې او ډیر لوکس او مجهز تر $1,60,000 پورې بیه لري.
د ژوند رنگونه
نوم شریف الله احمد زاده د لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ اوسیدونکی
د دې قرخه کې پاک لبانې معلومات راکړي. آیا تاسو خپل جوړه کړی کوم وخت نه دم کړی کچالو خوړلی کړم؟
قرخه خو په خپل باندې دا کچالو فصل څکل پوښتي بیا د مرګري سر راټولېږي او هغه سره راجمع کوي او بیا ورنه ګرچا په لوټیک دي او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګو ته ور ورته کوي او څکل ور واخیست نو بیا د الوګان پخپل باندې لکه جوش کړی الوغان بغیر لغوړو نه دا بخیږي او په خپل نورسته بس بیا مرګري بندار ور باندې جوړي غپ شپي او کیسې سره کې او د الوغان خوري.
یو ځې کچالو قلخ کوي ک نور شایل قلخ
زنغوزو بندارم جوړم. دا زنغوزو غټي دي دا د زنغوزو د غټو هم همدا غسی او بندار جوړو او پخپل باندې بیا مرګري امزور سره یو ځای کیګو یغه باندې بیا سره غپ شپي لګاو
اغه قلخ کې دورا چوي
د یغه همدا سیستم دا خو منتهه هغه ته صرف لرګي چول کیږي هغه بیا لوټین ګرچا پین نه ونه کی خودل کیږي ور بلیږي کله چې انګار جوړ سه د زنګوزي غټي ور باندې چول کیږي بیا چې کله دا پخیسی د زنګوزي بیا په ډیر اسانۍ تیر اوس یا مرګري ور باندې گپ شپ هم لګي
اکثرا کلیو کې بیا ځوران سره ل چخپلم کچالو لري مګر د ټوکو لپاره شوخی لپاره نور خلک کچالو پټي
دا شسته دا دغه ته بیا مونږ پټیسار ویلې پټیسار به مرته ویلې بس کدی احمد بو د محمود بو داسې هر یو پټی نو پنځه شپږ لس داسې کچالان نه اخیستل او دا به سره جمع کول دې بیا دکانانه مغه کین اجازه وی کنه دکانانو په اجازه باندې دا کار راغی ډیر
زیاته مننه
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د دی اونۍ مخکښ شدي اونیس پروگرام ز ملالې بشیر تاسو ته وړاندې کوم او نن مو په دې پروگرام کې میرمن عاقله آصفی ملمنه ده. میرمن آصفی د شدو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپل خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده. ل میرمن آصفی مې وپوښتل چې د شدو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل؟
لدينا في پاکستان تماجر شوم ز افغانستان کی د میدان هوایی بین المللی کندهار په یو مکتب کی رسمی معلم او د حقی سره ما په هغه ځای کی د سواد آموزی کورسونه چې د لوی انجونو او شذو د پاره او په هغه ځای کی می مخته ورل افتخاری درس می ورکول او د حقی نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو په کابل کې می هم ایو متوس مکتب کې د معلم پاسپات می رسمي دنده درلود. خو بعد بختانه کله چې په 1990 کال کې د تنظیمي جنگونو په وجه په افغانستان کې حالت ډیر خراب شو، ټول افغانان هجرت ته مجبور شو. د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت می وکړه او پاکستان ته راغلم. ظلم یانوالي کو چندانه کې چې هلته یو کیمپ افغان مهاجرین کیمپ و، دغه کیمپ کې زما د خاوند دوستان اوسېدل، نو د هغوی په ادرس باندې زه کیمپ ته داخله شوم. ډېر متفاوت ژوند ما په دې ځای کې ولیدل. یو دا چې خپل د وطن نه زه هجرت مې کړې و، او بل دا چې په داسې یو کیمپ کې راغلم چې په دې کیمپ کې خلک ډېره ښه خلک دي، خو مګر د تعلیم په حیثه کې دوی هېڅ ډول توجه نه درلود. حتی دا چې د نجونو د تعلیم دپاره د دوی په منځ کې حتی د مکتب نوم هم دوی نه اخیستل. د نجونو د تعلیم دپاره هېڅ ډول دوی کوشش نه و کړی. ومې لیدل چې نجونې سپر کوڅو کې ګرځي او دوی د تعلیم نوم هم نه اخلي. نو زه یو ډول حیرانه شوم. د دوی میندې ماته وویل چې خورې دلته انجونو د پاره موږ تعلیم ډیر شرم دی، انجونې مکتب ته نه ځي، دا موږ ته ډیر د شرم خبره دی او موږ نه غواړو چې زموږ انجونې د کور نه د باندې لاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي. نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول. ما وویل چې زه یو معلم یم، زه باید چپ کښېننم او خپل دلته ډیر ضرورت دی چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي. ځان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي نو دا ډیره ښه موقع ده چې زه د دوی دپاره خدمت وکړم. ټوله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړه زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف بې وښایم او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي. خو خلک ناظر دل چې خپل انجونې پرېږدي چې راشي. په ډېر زحمت سره په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلی وم په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل انجونې یو اته نفر نمونه ولیکم او په هغه کور کې چې ماته زما لیور هغه کور ماته راکړی و چې زه صرف پکښې واوسېږم. په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم، زه دوی ته درس ورکوم. زما سره هېڅ ډول امکانات نه و. کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه او دوی ته مې آداب معاشره درس شروع ورکړه او دوی ته مې د دغه مسائل سره سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه او د هغې سره الفبې مې هم دوی ته شروع وکړه. د شپې مې په ډېر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الفبې لیکل او بیا راتلم دوی ته مې تدریسول. کله چې یوه هفته تېره شو، یوه هفته بعد نه د انجونو تعداد زیات شو، د خلکو توجه ډیر زیات شو، او ما وکولای شو چې خپل دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دې په نظافت کې، د دې په کښېناستلو ولاړېدلو، او د دې په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د انجونو په وجود. نو ځکه خلک علاقمندي ډېر زیات ده. زما لیور بیا ما ته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما ته یو خیمه راکړه او ما وکولای شوې چې په هغه خیمې کې دننه خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کړم. د خیمې په پردې باندې په اسپنې مې هغه الف بې لیکل په کاغذ کې مې لیکلې وه، هغه مې ټینګول او نجونو ته مې درس ورکول. ما وکولای شوې چې زیات نجونې تر دې خیمې تساق لاندې دوی ټوله کړم او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر ته ورسېدل. ورځ په ورځ دا کار ادامه درلود، تعداد زیاتېدل. په درې کال کې ما وکولای شو چې 15 نجونې په دوه تایم کې درس ورکړم. او د هغې سره د کلي هلکان هم چې هغوی مکتب ته تلنه او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د وزارت کمپ کې شوی وو، هغوی د زما د فعالیتونو نه خبر شوي وو. هغوی راغله زما کور، بیا ما دوی ته وویل چې خیر دی، زه خدا کار کولای نه شم، ځکه چې دا نجونې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي. زه د دوی والدینو سره، د دوی د قوم د مشرانو سره، د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته. د انسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزارت دپاره څوک راغلی وو، هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سواد آموزی کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه. چې د 1996 کال نه تر ننه ورځه پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي. 15 کاله کېږي اتم جماعت څخه د دې ځای نه نجونې فارغ کېږي، او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي. دا نجونې وکولای شوی چې یعنې حالا تعلیم ته دسترسي ولري. او هغه نجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل، دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې، د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ. او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل، د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه یې چې دوی د مکتب نه زده کړې وو، دوی خپل په کورو کې عملي وکړه. په کمپ کې دننه نور مکتبونه، 15 نور مکتبونه چې بند وو، هغه هم خلک رضامند